یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 12 بجې شوې زې اکرام الله اکرام مو د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري په دی یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی کوم په دی هله چې روغ او سیواب اوري چې نن د ثور بومه د داوود خان د نظام په وړاندې د انقلاب دوه سلويختمه کلیزه ده په دی اړه راپور لرو نور مست طالب مهم راټول کړي پروانه خبرونه کې خو په فایل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي افغان حکومت د خپل هغې ادعا لپاره ثبوت نه دی وړاندې کړی چې وایي طالبانو خپلې حملې زیاتې کړي. د کندوز امنیه قمندانۍ وایي د یوې کورنۍ د اوو غړو قتل یې نیولی دی. او ملګرو ملتونو د چرنوبل په اټومي بټۍ کې د څه باندې 1.5 کاله مخکې فاجعې د دوامدارو او جدي عواقبو له کبله اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي حکومت د خپل هغې ادعا لپاره ثبوت نه دی وړاندې کړی چې طالبانو خپل حملې زیاتې کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې طالبانو له امریکا سره د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته 2,804 وسلوالې حملې کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل خبریالانو ته وویل چې یوازې په تیره یوه اونۍ کې 4.5 ملکي وګړي د طالبانو په حملو کې وژل شوي او 12 تنه نور زخمیان دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دې څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې وایي چې د افغانستان حکومت نه دی ویلي چې دا حملې چیرته شوي. ښاغلي شاهین ازادۍ راډیو ته په یوه استول شوي بیان کې وویل حکومت د داسې ادعاو ترڅنګ د دوی د 15,000 بندیانو په خوشي کولو کې د ځان له کبله د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل پر وړاندې هم خنډ پیښ کړی دی. د امریکا او طالبانو په موافقه کې ویل شوي دي چې طالبان به تشدد کموي او دواړه خواوې به د سولې لپاره بین الافغاني خبرې پیلوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ملاریا د هیواد په شپږو ولایتونو کې لا هم د خلکو روغتیا ته اساسي ګواښ دی. په دې وزارت کې د ساري ناروغیو د کنټرول د برخې رئیس شوالی معروفي پرون شنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملاریا د ناروغانو په سلو کې 93 په خوست، ننګرهار، لغمان، نورستان، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې دي. ښاغلي معروفي زیاته کړه چې د ملاریا پر ضد د مبارزې پروګرام په 13 ولسوالیو کې د بیا خپرېدو د مخنیوي او له 200 په زیاتو ولسوالیو کې د دې ناروغۍ د محوې په برخه کې دي. د معروفي په وینا په 123 ولسوالیو کې چې اکثر په مشرقي زون کې دي ملاریا د خپرېدو په حال کې د خودوی مبارزه ورسره کوي. ملاریا خطرناکه ناروغي ده چې یو ډول ماشه یې پرازیت له یوه وګړي څخه بل ته لیږدوي. پرون د اپریل 15 په نړۍ کې له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. د کندوز امنیه قمندانۍ د یوې کورنۍ د اوو غړو په وژنه د یوه تورن قاتل د نیولو خبر ورکوي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان هجرت الله اکبري نن ازادۍ راډیو ته وویل د دې کورنۍ غړي د شخصي دښمنۍ په پایله کې د شنبې په شپه د امام صاحب ولسوالۍ په کنم کلي کې په خپل کور کې په بېرحمۍ سره وژل شوي دي.
در قریه کنم ولسوالۍ امام صاحب ولایت کندوز 7 عضو یک خانواده توسط فیر سلای کلاشینکوف به گونه بیرحمانه به قتل رسیده بود.
د اکبری په وینا په پیخه کې 4 نارینه او 3 ښځې وژل شوي او د کورنۍ 2 زامن ټپیان دي. پولیس وایي چې له تورن څخه تحقیقات پیل شوي دي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي چې د اوکراین په چرنوبل سیمه کې د پخواني شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په اټومي بټۍ کې د چاودنې او اور د لګېدو د پیښې دوامدار او جدي عواقب لا هم پر ځای پاتې دي. نن د اپریل 26 د چرنوبل د اټومي ناورین 4.5 کلیزه ده. په دې بټۍ کې له چاودنې وروسته د راډیو اکټیف وړانګې د بیلاروس، اوکراین او روسیې په فضا کې خورې شوې. د دې ناورین د 4.5 کلیزې یادونه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د دې بټۍ په شاوخوا 1.5 کیلومترۍ واټن کې چې ممنوع زون دی اور ولګېد او له دې سره یو ځل بیا د اندېښنې زیاتې شوې چې له دې سیمې څخه بیا راډیو اکټیف وړانګې خورې نه شي. روسیې پرون د اپریل په 15مه په یوه ورځ کې د کورونا وایرس له کبله د شپږ شپېته کسانو د مړینې بېساری خبر تایید کړ. له دې سره په روسیه کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر شپږ سوه یو اتیا ته لوړ شو. روسي چارواکي همداراز وایي چې د کورونا وایرس شپږ زره نوې پیښې ثبت کړې دي، سره له دې چې په روسیه کې د کورونا وایرس د تلفاتو شمیر د لویدیځې اروپا د یو شمیر هیوادونو او متحدو ایالاتو په پرتله ډیر کم دی، خو ځینې څارونکي شک لري چې د روسیې حکومت به حقیقي شمیرې خپرې کړې وي. او یو شمیر غربي رسنۍ وایي اروپایي ټولنې خپل هغه راپور چې د چین حکومت یې د کورونا وایرس په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرولو د کمپاین په چلولو تورن کړی و، د پیکینګ تر فشار لاندې نرم کړی او د خپرېدو نیټه یې هم ځنډولې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او رویټرز خبري اژانس پرون د اپریل په 15مه نیټه وویل چې د چین حکومت اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړی چې که دا راپور خپور کړي نو له غبرګون سره به یې مخامخ شي. اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ د دې راپور هغه برخې چې پر چین تور لګېدلی و چې د کورونا وایرس د وبا له فشار څخه د ځان خلاصولو لپاره په نړیواله کچه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلوي، بدلې شوي یا نرمې شوي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورېدرنو اوریدونکو، روانه خپرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی او اورېدلی شي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خپرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د کورونا وایرس اته شپېته نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. دا به هم واورئ چې نن د ثور ومه د داود خان د نظام په وړاندې د انقلاب دوه څلوېښتمه کلیزه ده. آیا د افغانستان د اوسنیو ناخوالو او ناورین پړه د همدی کودتا په غاړه ده؟ یو شمیر سیاسي کارپوهان یې په اړه باندې غږیږي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هغه اندېښنې رد کړې چې ګوندې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو په دې ولایت کې بیا د پاکستاني روپیو د چلن امکان پیدا کړي.
اما دانا چې دا خام مواد چې په یو د چټان لپاره دا د بیرون نه راځي، نو دا هر سکور چې کوم یو دی دوه درې نور سکورونه ورپورې تړلي.
د ننګرهار والی سره په دې مرکه کې په ننګرهار کې د توکو د بیو د لوړېدو په اړه هم بحث شوی دی. د کاناډا په تورنټو ښار کې د نانو کباب په نوم د یو افغان کډوال رستورانت هر ورځ له 500 تر 1000 خوراکونو افغاني ډوډۍ په وړیا ډول ډاکټرانو روغتیايي کارکونکو ته ویشي. په دې اړه هم ریپورت لرو، نور موضوعات هم لرو، را سره پاتې شئ. ور بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه وړاندې مو چې واورېدل، په افغانستان کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس اته شپېته نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې سره په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمیر 1531 ته ورسید. دا چې دغه پیښې په کومو ولایتونو کې ثبت شوې دي او څومره جدي دي، زموږ همکار اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړی. دم د اوسره سره د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، ستړي مشي، دغه پیخی چې آتش په تشمیر یادیږي نوې مثبتې ده په کوم کوم ولایتونو کې دي؟
مننه اکرام صاحب، که څه هم هر ورځ د افغانستان د امیر روغتیا ویان په دې اړه باندې خبري کانفرنس لري او له رسنیو سره تازه جزئیات شریکوي، خو نن تر اوسه پورې ښاغلي معیار په دې اړه باندې خبري کانفرنس نه دی ورکړی، خو هغه شمیرې چې د یوې سرچینې لخوا په امیر روغتیا وزارت کې موږ ته رسیدلې دي، د ښیي چې اته شپېته پیښې په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې ثبت شوې دي، چې په دې کې تر ټولو زیاتې هغه په غزنی کې دي چې 14 پیښې دي، 11 په پکتیا کې دي، 9 په پکتیکا کې دي، 8 په بلخ کې دي، 6 په بادغیس کې دي، 6 په کابل کې دي، 4 په ننګرهار کې دي، 4 په هرات کې دي، 3 په لغمان کې دي، 3 په خوست کې دي، او 1 هم په بغلان کې ده. نو په دې سره په تیر څلور ساعتونو کې د ټولو مثبت پی خوشمیر آتش پیته شو او په ټوله کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 1403 پیته ورسیدو چې تیر ورځ 1403 پیته په بخنه سره ټول 1501 تنو ته ورسیدو او په دغه معلوماتو کې چې موږ سره شریک شوی دي دا هم راغلی دي چې په تیر څلور ساعتونو کې درې کسان مړه شوي دي دغه وایروس له کبله او یو کس هم روغ شوی دی چې په ټوله کې په افغانستان کې 50 کسان دغه وایروس له کبله مړه شوي دي او 200 کسان هم بیرته روغ شوي دي خو کم کسان چې تر اوسه پورې د کورونا وایروس ټیسټ اخیستل شوی هغه 8000 نوی کسان دي چې په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس ټیسټ ورنخستل شوی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو په وار په تیرو خبری کانفرنسونو کې په ځانګړي ډول په پلازمینه کابل کې او نور ولایتونو کې په خلکو غږ کړی چې له بې ځایه ګرځېدو راګرځېدو ډډه وکړي، ځکه د دوی په خبره چې دغه وایروس د ګرځېدو په حال کې دی او که چیرې ګردبندي سم مراعت شي نو په ډېر شمېر کسان به دغه وایروس باندې اخته شي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. و موردل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 8 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې، په دې سره یې ټول شمېر 1501 ته ورسید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، نن د ثور ومه د داود خان د نظام په وړاندې د انقلاب 2 کلیزې سره برابره ده. په دې ورځ د خلق دیموکراتیک ګوند پلویانو د داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا وکړه چې لامل یې سردار داود خان د خپلې کورنۍ له 12 نورو غړو سره یو ځای وژل شول. یو شمېر پخواني جهادي مشران او شنون کې وایي په افغانستان کې د اوسنیو ناخوالو او ناورین ټوله پړه د غوایي د ومې نیټې د کودتا کوونکو پر غاړه ده. دوی وایي په دغه ورځ باندې د افغانستان په خپلواکۍ برید وشو او له هماغې ورځې تر ننه د هیواد له بحران سره مخ دی، خو ځینې نور بیا وایي له کودتا ناوړه او د افغانستان د بربادۍ لپاره ګټه پورته شوه. امید زهیرمل دا موضوع تعقیب کړی، دام د اوس سره په د ټلیفون په لیکه دی. زهیرمل صاحب، ستړي مشي، له پخوانیو جهادي مشرانو شنونکو سره تاسې وغږېدئ د ثور د ومې د کودتا په اړه باندې د دوی نظریات څه دي؟
سلام تاسو کوم څه اوریدونکو ته. چم د ویدو مل کودتا ورسته 2 کال تیر شوی دی، خو په افغانستان د کودتا نه یو د دې جګړې پایله سم لیدل کیږي. ډېر جهادي قومندانان او په خاني جهادي مشان وایي چې د افغانستان د بحران دغه ټول وضعیت چې اول ورته دا سی وایم چې افغانستان کې دا د بحران د پایلې تر ویدو ومنه ته دا اول دین ورسته دا ټول ناورین ټول مسؤلیتونه شي ټول ناخوالې چې په افغانستان باندې راغلي دا د همدې کار پایله وه چې دوی له نظره د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا د افغانستان د لومړني ولسمشر په ست باندې کودتا وشوه. د دوی پخوانی جهادي مشر او د سولې علي شورا غړی محمد امین وقاد وایي په افغانستان دله قوله چې هر هغه څه چې اوس افغانان پایله ګوري او اوس افغانستان ورسره مخامخ دی دا د همدې غلط سیاست پایله وه چې اوس ورسره افغانستان. ځینې شنون کې هم همدې لاندې کرام صاحب له دوی نه د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی حبیبالله رفیع وایي چې د غوی قوم نیټه د افغانستان په خپلواکۍ باندې برید وشو او له هماغه ورځې تر ننه دا هېواد له بحران سره مخ دی. ښاغلی رفیع زیاتوي د غوی دوم نیټه کودتا په افغانستان کې د بحرانیو لاسوهنې ته زمینه برابره کړه او ډېری هغه هېوادونه چې افغانستان ته یا پورته هم د دوی له قوله نه شول کتلی اوس د افغانستان په کورني سیاست کې لاسوهنه کوي او تر دې چې افغانستان د لویو امپراتوریو او تر پایه افغانستان د لویو قدرتونو د غلطو سیاستونو تجربې ورسره مخامخ دي.
زهیرمل صاحب، ستاسو غږ لږ ډیر خراب شو، که لږ مو خپل ځای ته تغیر ورکړي.
نمسته،
د ډیره زیات مننه درنو اوریدونکو زموږ همکار امید ظاهر ملو چې په افغانستان کې د ساور د ومی د کودتا چې نن یې دوه سلویخت کال پوره کیږي او د داود خان په د نظام پر ضد باندې په دې ورځ باندې پوځي کودتا شوی وو چې لامل سردار داود خان د خپل کورنۍ له ولس نورو غړو سره یو ځای وژل شوی وو. په د ظاهر مل په راپور کې مو اوریدل چې یو شمیر جهادي مشران او شنون کې دغه ورځ د افغانستان د ناخوالو د پایل ورځ غنی او وای چې په ما غوراز باندې تر نن پورې چې د هیواد له بحران سره مخ دی ټوله پړه د کود د کوونکو پر غاړه باندې و. اوس هم اقتصادي خبرونه ورو چې خان محمد سین برابر کړی.
د افغانستان د حیرتان مزار شریف اقینی او تور غونډی للارې 902 لارې سوداګریز توکي دغه هیواد ته انتقال شوې دي. د ترانسپورت وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن ازادي رادیو ته وویل چې د تیری یوه ونی راهیسې لدې لارې 15902 اشاریه وټنه غنم 14901 ټنه وړه 22025 ټنه غوړي 22350 ټنه تیل 14965.6 ټنه مایع ګاز او 15.6 ټنه ساختماني مواد افغانستان ته انتقال شوې دي. نو موري وبل دوی هڅه کوي چې د قرنټین پر مهال د خلکو اړتیاوي پوره کړي. خاغله حق شناس وای له بهرنۍ هیوادونو واردونکو توکي د عام روغتیا وزارت د لارښوونو او سار لاندې تر سره کیږي او ټول لارې لزید عفونی کیدو وروسته هیواد ته داخلي کیږي. د یادونه ده چې د قرنټین له پیل څخه تر اوسه د وسپنې پټلې لاره 380,000 ټنه مواد افغانستان ته انتقال شوی چې 110 ټنه خوراکي توکي او پاتې نفتی مواد دي. په کندهار ولایت کې د غازی محمد ایوب خان خارګوټي د جوړېدو چارې پیل شوې دي. د خار جوړونې وزارت ویان حشمت ناظری نن ازادي راډیو ته وویل دغه خارګوټي د سوداګری زمکو د پلورلو لدارکه د افغان دولت خزانه ته 228 میلیون افغانۍ راټولې شوې او 4000 کسانو ته به پکې د کار زمینه برابرې شي. نوموړي وویل دا خارګوټه چې د کندهار ولایت په جړی ولسوالۍ کې په 2012.15 جریب ازمکه کې جوړیږي، 200 استوګنیز بلاکونه، 2800 استوګنیز نمرې او 90 سوداګریز بلاکونه لري. د افغانستان د خار جوړونې وزارت وایي په کندهار کې د غازی محمد ایوب خان د خارګوټي تفصیلي پلان تیر کال منظور شو چې دا مهال د رغولو چارې پیل شوې دي. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغاني لزینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي، یو امریکایي ډالر 6 افغاني ولس کوله، یو یورو 1 افغاني سلويخت کوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 40 کوله، یو سعودي ریال 19 افغاني 15 کوله، زر ایراني تومنه 4 افغاني 80 کوله، زر هندۍ روپی 950 افغاني او زر پاکستاني روپی 420 افغاني. دا اول ازادي رادیو څو اقتصادي خبرونه.
ازادي رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نو غږ ازادي رادیو نو ری ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 15 او د غشان په ټولو سیمه کې په منځنۍ سپه 12 نوی رڼا اوریدل شي. د اروپا په ځینو هیوادونو کې چې کرونا وایرس ډیر ځپلي، حکومتونه هڅه کوي چې بندیزونه یو څه نرم کړي. د ایټالیا او هسپانیا حکومتونو اعلان کړی چې بندیزونه نرموي. په اروپا کې په کرونا وایرس تر ټولو ډیر کسان په دغو دوو هیوادونو کې مړه شوي دي. اسمت ساروان په دې اړه نور حال راکوي.
په هسپانیا کې به ماشومان نن له شپږو اونیو وروسته د لومړي ځل لپاره له کورونو څخه ووځي. د هسپانیا صدراعظم د څو نورو اروپایي هیوادونو په شان پریکړه کړې چې د کورونا وایرس د خپرېدا د مخنیوي لپاره محدودیتونه نرم کړي. د هسپانیا صدراعظم پیدرو سانچیز اعلان وکړ ماشومانو ته به اجازه ورکړي چې د خپلو لویانو تر څارنې لاندې د یو ساعت لپاره راووځي، خو د خپلو کورونو له شاوخوا څخه باید 1 کیلومتر لرې لاړ نه شي. دا پریکړه د هسپانیا د حکومت د مخکنیو پلانونو خلاف ده چې له کبله یې پر حکومت انتقادونه شوي وو چې بندیزونه نه لرې کوي. د پلازمین مادرید اوسیدونکو چې بندیز تومانه کړي دي د حکومت د پریکړې له اعلانه وروسته پرون ماښام د خپلو کورونو په اپارتمانونو کې فلزي لوښي وکړنګول. صدر اعظم سانچیز د بندیزونو نرمېدا په تلویزیوني وینا کې اعلان کړه. ویې ویل هېواد یې باید ډېر هوښیار واوسي او له لارښوونو سره سم په احتیاط ګامونه واخلي. روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې د محدودیتونو ژر پای ته رسېدا کېدای شي چې وایرس بیا د پخوا په شان په پراخه پیمانه خپور شي او هغه مثبته نتیجه چې په کورونو کې د خلکو د محدودیت په شان د اقداماتو له کبله ترلاسه شوې به ضایع شي. خو سانچیز وویل چې 14 کلن او تر دې کشر ماشومان به د بندیزونو په نرمېدو خوشحاله شي. د رواني اپریل میاشتې په پیل کې په هسپانیا کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمېر اوج ته رسېدلی و، خو په وروستیو ورځو کې د پام وړ کم شوی دی. بلجیم هم د بندیزونو د تدریجي کمولو پلان وړاندې کړی دی. د دغه هیواد حکومت وایي چې د می له 4مې څخه په روغتونونو کې د غیر ضروري درملو برخې پرانیزي او د خراس د ټوکر جوړولو او ماسک جوړولو پلورنځیو ته د کار د پیلولو اجازه ورکوي. ایتالیا به هم د راتلونکي میل 4مې نیټې بندیزونه نرم کړي، خو د دغه هیواد چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د بندیزونو له نرمېدو سره سره له یو بل سره له نږدې تماسه ډډه وکړي. د دغه هیواد زړو خلکو ته چې په ځانګړو هستوګنځایونو کې اوسي، پولیسو، دولتي مامورینو او د ترانسپورتي وسایلو کارکوونکو ته به وړیا ماسکونه ورکړل شي. په ایتالیا کې چې د اروپا د بل هر هیواد په پرتله ډېر کسان کورونا وایرس مړه کړي، یوازې پرون 415 تنه مړه شول، خو په مجموع کې په دغه هیواد کې تر 26,000 ډېر کسان مړه شوي دي. په فرانسا کې بیا حکومت پریکړه کړې چې د می له 16مې څخه بندیزونه نرم کړي. په بریتانیا کې چې په کورونا وایرس د مړینو شمېر تر 20,000 اوښتی، حکومت لا د بندیزونو د نرمولو اراده نه لري. خو په کورونا وایرس تر اوسه پورې تر ټولو ډېر کسان د امریکا په متحدو ایالاتونو کې مړه شوي چې شمېر یې تر 15,500 اوړي.
موږ غلا ازادي راډیو نه اورېلو اروپا ورزو کاناډا ته. د کاناډا په تورنټو ښار کې د نانو کباب په نوم د افغان کډوال رستورانت هر ورځ له 500 تر 100 خوراکونو افغاني ډوډۍ په وړیا ډول ډاکټرانو او روغتونونو کارکونکو ته ویشي. دغه رستورانت مالک تمیم صدیقی وایي دا کار کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د روغتیایي کارکونکو خدمتونو ته د درنښت په دوه ترسره کیږي. نوموړی په افغانستان کې دننه هم د رستورانتونو له خاوندانو د ورته کړنې غوښتنه کوي. اجمل تورمان په دې اړه راپور برابر کړی.
نان او کباب د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغانانو له مشهورو رستورانتونو څخه دی. دغه رستورانت مالک تمیم صدیقی وایي له 13 کلونو را په دې خوا په یاده برخه کې فعالیت لري او هر کال د روژې په میاشت کې جمعتونو ته وړیا ډوډۍ ویشي. خو نوموړی وایي اوس چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو له ویرې جمعتونه تړل شوي، دوی د روغتیایي کارکوونکو خدمتونو ته د ارزښت په دود دغه ډوډۍ په روغتونونو ویشي. خاغلی صدیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی دا کار په ونی کې دوه ورسی کوي.
رستوران های زنجیروی نان کباب ساله در مای مبارک
د نان او کباب رستوران به هر کال د روژې په میاشت کې جمعتون ته وړیا ډوډۍ ویشله، خو اوس چې د کورونا وایرس لامل جمعتون تړل شوی، موږ پریکړه وکړه چې په تورنټو ښار کې په ونی کې د دوه روغتونونو کارکونکو ته کوم افغاني ډوډۍ چې په خپل مینو کې لرو وویشو.
غذای افغاني کې در منیو داریم تهیه بداریم.
د نانو کباب د رستوران کارکونکو وی دوی له 500 تر 300 خوراکونو پورې افغاني ډوډۍ په ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکونکو ویشي. تمیم صدیقی په افغانستان کې د نن هم له رستورانت لرونکو غواړي چې په داشن شرایطو کې روغتیایي کارکونکو له کورونا وایرس سره په مبارزه بوختي ک کولای شي د دوی خدمت ته ودانګي.
د دې شرایط بحراني کار را کې
په دې بحراني شرایطو کې چې کوم کار په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټران، نرسان او روغتیایي کارکونکو کوي، دوی د کورونا وایرس په وړاندې د جبهې په اوله کرښه کې دي. هر شیبه په دې وایرس د اخته کېدو امکان شته. دا کار چې موږ په تورنټو کې کوو که دوی په کابل او نورو ښارونو کې وکړي او روغتونونو ته ډوډۍ ورکړي، نو دا مو ثابته کړي وي چې د دوی کار ستایو او ملاتړ ترې کوو.
د کاناډا
په تورنټو ښار کې یو افغان ځوان په داسې حال کې دا کار کوي معلومی چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په خپرېدو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې په بېساري ډول لوړ شوي او د دغه هیواد حکومت د سوداګرو لخوا د توکو د احتکار خبره کوي. په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله تر اوسه 4 ډاکټران مړه شوي او د یو شمیرو د مثبتو پیښو او د ډیریو د مشکوکتیا او قرنطین کېدو په اړه ویل شوي دي. د افغانستان په ایرات ولایت کې تیره ورځ د کورونا وایرس سره د مبارزې او د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو خدمتونو ته د درنښت او د دوی د هڅونې په هدف د دوی عکسونه د ښار په دیوالونو نصب شول.
د مغل ازادي راډیو نه اوري د ننګرهار والی شاه محمود میخیل هغه اندېښنې رد کړې چې ګوندې د خوراکي موادو د بیو لوړېدو په دې ولایت کې بیا د پاکستانی روپیو د چلند امکان زیات کړی دی. له ښاغلي میخیل سره اجمل آن په دې ولایت کې د پاکستانی روپیو د غشان د لوړو نرخونو او د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په اړه باندې په دې ټولو مسلو په اړه باندې وسره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي د سبب په اړه پوښتنه کړې.
کورونا وایرس تقریباً کله چې ننګرهار کې مسله راغله نو موږ بیا د ننګرهار د تجارانو سره ټولو سره کېناستلو. یو وخت کې یو دم نرخ پورته لاړو. بیا تجارانو دا تعهد وکړ چې دوی دا کمزور سټاک چې لري کوم مواد چې دوی راوړي دي ځکه یو وخت لپاره د پاکستان سره تګ راتګ بند شو نو دا به په ما زاړه قیمتونو خرڅوي، یعنی ډېره ګټه به په دې کې نه کوي. دا چې بعضې مواد چې په د بیرون نه راځي او بیا دوی په جد نرخ باندې اخلي نو دوی مجبوره دي چې هغه بېرته په جد نرخ باندې خرڅ کړي. خو دا چې زموږ د ولس اقتصاد ډېر ضعیفه ده نو دا یوه لویه ستونزه ده، یوازې ننګرهار نه بلکې ټول افغانستان لپاره دا یوه لویه ستونزه ده. خو بیا هم د تجارانو سره موږ په تماس کې یو چې دوی په دغسې یو بحراني حالت کې ګټه ونه کړي او یا ډېره کمپیوټرینه ګټه وکړي چې زموږ ولس متضرره نه شي. ولس هم څو طبقې دي، بعضې کسان چې دهقانان دي که خوراکي مواد یعنی سبزي و نور شیان قیمته کېږي نو یو څه ګټه دهقان ته رسېږي، اما اده څوک چې نرخونو د لوړوالي لپاره ساتي نو دا بیا جرم ده. نو د هغې په مقابل کې موږ مجبور شو جدي برخورد وکړو. پرون رئیس ته بیا موږ کمیسیون درلوده، یعنی تقریبا په سبزیجاتو کې ډېر تخفیف بېرته راغلی ده او دا کمیسیون ته وظیفه ورکړې ده چې هره ورځ نرخ کنټرول کړي او نوی نرخ ورکړي.
والی صاحب، داسې شکایتونه هم شته چې د کورنیو تولیداتو بیې هم لوړې شوې، لکه په افغانستان کې دننه د چرګانو د فارمونو غوښې دي، همدارنګه نور ځینې شیان دي چې په افغانستان کې دننه تولیدېږي. داسې ویل کېږي چې دغه د کورنیو تولیداتو مالکان او سوداګر له دغه فرصت نه ناوړه استفاده کوي.
کورنی تولیدات هم یوازې چرګ صحیح ده چې دلته اما دانه چې د افغان مواد چې کوم یو دي د چکان لپاره دا د بیرون نه راځي نو دا هر سکور چې کوم یو دی دوه درې نور سکورونه ورپورې تړلي دي نو که هلته نرخ په یو مسله کې جګ زي په دې بل سکور باندې تاثیر کوي. هګۍ چې کوم یو وي عمده فروشانو لس پنځلسو ته مخکې پورته وړلې، پرون راهیسه په ننګرهار کې بېرته هغه عمده فروش دوی خپل غرفې جوړې کړې دي او په اوو افغانۍ خرڅوي. چرګ 15 کیلو د غوښه او پښتو چې د یو سلو 15 او د غوښې غوښه په 300 او د پسه په 350.
ځینې خلک دا هم وایي چې په ننګرهار کې نرخونه له هغه وخت لوړ پاتې دي چې پاکستاني روپۍ بند شوي او پر ځای افغاني دود شوي. خلک د افغانیو دودول د سیمه ایزو چارواکو یو ښه اقدام ګڼي، خو دوی وایي چې چارواکي د نرخونو په کنټرول کې له هماغه وخته پاتې راغلي دي او جدي اقدامات یې نه دي کړي. دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
افغانۍ ته دې باعث نه ده چې نرخونه باندې مستقیما تاثیر ولري، بلکې اقتصاد ورسره کېږي او ملي هویت او اول میاشت کې مشکلات وو بیا وروسته بېرته کنټرول شو، ځکه د یو لوی اقتصاد نه چې ته کلدارې وکاږي او افغانۍ رواجه په نورو ملکونو کې هم دا ډېر وخت نیسي. اما په نګرار کې ډېر زر هم افغانۍ تلویز شولې هم نرخونه بېرته کنټرول.
ځینو خلکو داسې اندېښنه ده چې که نرخونه لوړ پاتې شي په دغه ولایتونو کې ښایي
یو شمیر کسان چې لپخایم حسې کولې چې کالداري باید په دغه سرحدي سیمو کې رواج ووسی، هغوی بیا له دې فرصت نه استفاده وکړي او د کالدارو د رواجولو لپاره هڅې وکړي.
دا دوه برخې دي. یو هغه څوک چې غواړي مستقیما تبلیغ وکړي، نو دا په خپله جرم ده او نن ما امنیتي ادارو ته وظیفه ورکړل چې دا کسان په نښه کړي. دا څوک چې بهرني ګټو لپاره تبلیغ کوي او هغې سره به قانوني برخورد کېږي، یو برخه دا ده. دویمه برخه دا ده چې د کلدارو رواجولو خوب دې څوک نه ګوري او دا امکان نه ده.
نو غږ لازادي راډیو نه اوري د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې زموږ همکار اجمل اند ور سره خبرې کولې. اوس هم په کابل کې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. د ماسپخین د مهمو خبرونو لنډیز او احمد تکلی وړاندې کوي. لاغه نوروز ته نور بس ته ونې خبرونه لرو چې ارسلان مرسلین به وړاندې کړي. هله دا هم را سره واوري. تر بیا د الله په امان.
افغان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په لوګر ولایت کې په یو حمله کې 15 افغان سرتیری وژلي او څلور نورې له ځان سره بیولي دي. د لوګر د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې د دې ولایت د برکی برک ولسوالۍ په اړوندو یو شمیر پوستو تیره شپه وسلوالو طالبانو حمله کړي چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغان حکومت هغه اداره دوي چې وایي طالبانو د قطر له موافقه وروسته خپل حمله زیاتی کړی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وای حکومت دا ثبوت نه دی وړاندې کړی چې دا حمله چیرته شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای ملاریا د هیواد په شپږو ولایتونو کې لا هم د خلکو روغتیا ته اساسي ګواښ دی. د وزارت پرون وویل چې د ملاریا د ناروغانو په سلو کې درې نوي په خوست، ننګرهار، لغمان، نورستان، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې دي. د کندوز امنیه قمندانی د یوې کورنۍ د اوو غړو په وژنه د یو تورن قاتل د نیولو خبر ورکوي. د کندوز امنیه قمندانی وایي د دې کورنۍ غړي د شخصي دښمنۍ په پایله کې د شنبه په شپه د امام صاحب ولسوالۍ په کنم کلی کې په خپل کور کې په بیرحمۍ سره وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي د اوکراین په چرنوبل سیمه کې د پخواني شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په اټومي بټۍ کې د چاودنې او اور لګېدو د پیښې دوامدار او جدي عواقب لا هم پر ځای پاتې دي. نن د اپریل شپږویشتمه د چرنوبل د اټومي ناورین 34مه کلیزه ده. روسیې پرون په یوه ورځ د کرونا وایرس له کبله د 68 کسانو د مړینې بې ساری خبر تایید کړ. له دې سره په روسیه کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیر 601 ته لوړ شو. او یو شمیر غربي رسنۍ وایي اروپایي ټولنې خپل هغه راپور چې د چین حکومت د کرونا وایرس په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرولو د کمپاین په چلولو تورن کړی و د پیکینګ تر فشار لاندې نرم کړی او د خپرېدو نېټه یې هم ځنډولې ده.
شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د نور بست یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم او هیله ده چې د کرونا د ویروس له خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره په کور کې پاتې شي او د روژې مبارکې میاشتې له ورځو څخه د عبادت ترڅنګ د نورو ورځنیو چارو په ترسره کولو کې پوره استفاده وکړي. د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د کرنټین له پیل او کاروبار په بندېدو سره د ګڼو نورو چارو ترڅنګ یو زیات شمیر خزینه کارګري هم بیکاره شوي او پر کور ناستې دي. دغې چارې کارګرو ښځو ته د مالي ستونزو ترڅنګ د ځینو هغو ښځینه پانګولو پر عوایدو او سوداګرۍ هم ناوړه اغیزه کړې چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه کړې وه. در حال حاضر تعداد زیادی از فابریکات و شرکتهای صنعتی که شمار زیادی از زنان در آن کار می کردن از فعالیت باز مانده و کارگران آن خانه نشین هستند. یکی از این شرکت ها فابریکه زنان صنعتکار در ولایت بلخ است که از چند هفته به این سو به دلیل جلوگیری از انتشار ویروس کرونا فعالیت آن متوقف است. در برنامه این هفته شکست سکوت در رابطه به همین موضوعات با خانم سیما هاشمی رئیس فابریکه زنان صنعتکار در ولایت بلخ صحبت می کنیم. بلی شنونده عزیز، تا انکه خانم سیما هاشمی را با خود می داشته باشیم، ما شماره تماس با برنامه را با شما شریک می کنم. شما می تانین با استفاده از این شماره تماس با ما به تماس شوین و سوالاتون را در رابطه به موضوع برنامه مطرح کنین. شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40. بله خانم سیما هاشمی با ما در لاین مستقیم تلفن هستن. بله خانم هاشمی به برنامه خوش آمدین. بله صدای مرا دارین خانم هاشمی؟ بله بله. خب خانم هاشمی فکر کن فعلا صدای ما را ندارن، همکاران تکنیک ما تلاش میکنن تا اونا را با استودیو وصل کنن. تا دقایق دیگر اونا را با خود می داشته باشیم در برنامه امروز. قسمی که موضوع برنامه را با شما شریک ساختم در رابطه با فعالیت ها و بله خانم هاشمی صدای ما را دارین فعلا؟ بله خانم هاشمی صدای ما را میشنوین؟ خب موضوع امروز برنامه است در امروز برنامه در رابطه با زنان کارگر و ای که به دلیل جلوگیری از انتشار ویروس کرونا کارها در فابریکات و شرکت ها هم پایان یافته و زنان کارگر به کار نمیرند، تعداد زیادی از زنان صنعتکار از کار در این شرکت ها و فابریکات باز موندن و با مشکلات جدی مالی روبرو هستند. قسمی که در آغاز برنامه اشاره کردم، تعداد از زنانی که در این بخش سرمایه در بخش سرمایه بزرگ و سرمایه کوچک سرمایه‌گذاری کرده بودند، اونا هم از این ناحیه متضرر شدند. خب بله بله خانم هاشمی با برنامه خوش آمدین.
قربان شما، سلامت باشین.
بله باشین. بله بسیار زیاد تشکر. ما در مقدمه را با شنونده شریک ساختم، اگر لطف کنین بفرمایید در رابطه به این که قیود کار و همچنان ای که آغاز قرنطین چقدر بالای کارهای شما تاثیر داشته در فابریکه صنعتکاران زن در ولایت بلخ.
بسیار خوب. خوب در شروع باید بگویم که شرکت فروشه در بخشای مواد شوینده کار میکنن و همچنان در بخش پروسس هاش و بخش دیزاین لباس. دقیقا از روزی که بخش قرنطین شروع شده بدبختانه بگویم که خیلی کارهای ما به تعویق افتیده و تعداد از خانم هایی که در کارهای مختلف همراه ما کار میکردن فعلا اکثریت اینا بیکار هستن و خانه نشین شدن که کل از اینا متضرر شدن از این قرنطین و هزی خانه نشینی ها و از این بیکاری ها.
بله اگر در رابطه با تاثیرات از این بالای عواید خود شما بر ما بگوین که چقدر بالای عواید شما تاثیر داشته از اینکه کارگرای شما به خانه نشستن و کار نمیکنن.
بله خب ما شما این رو میبینیم که زمان که قرنطین شروع میشه و یا یگان محضولات دیگه با وجود میایه نرخ نوا خیلی بلند میره. عدم موجودیت کار کردن بالای نرخ نوا از طرف دولت و یا از طرف ارگان های مربوطه نرخ نوا را اول خسر نرخ نوا تاثیرات بسیار بلند کرده که ما آردی را که برای آش خود می گرفتیم مثلا به قیمت 13.5 صدفانی یا 14.5 صدفانی فعلا او آردی ما به قیمت 18 صدفانی شده که خریدن هارد بر ما خیلی اما پول گزاف را کار داره و زمان که ما بخواییم که هارد بخریم و آرد دوباره ما تیار کنیم و ایره به بازار روان کنیم باز هم دکاندارا با اونمو قیمت قبلا میگرفتن با اونمو دوباره یاش خریداری میکنن که خود از این که وقتی ما بودی را 18 ساعت میخریم این خودش یک صدمه بزرگ است در بخش تولیدات آش ما و همچنان بعض از ماشینالات ما که خراب شده در این مدته چون قرنطین است ماشینالات خراب است در خانه مونده باز هم دیگه از طرف دیگه طرف ما نمیتاریم ماشینالات خود دوباره درست کنیم و این دوباره کار خودش شروع کنیم و همچنان موجودیت این امروز که کارگران نیم کارگران خودشان میترسن نمیاین و نیم ما هم خیلی احتیاط میکنیم چون برنا پروگرام غذایی است خدای نخواسته نشه که غذای ما سبب ازی شده که برای کسی که ما غذا را تولید میکنیم روان میکنیم هاش و یا بریده هایی که تیار میکنیم خمیر بابه که تیار میکنیم روان میکنیم خدای نخواسته با او کدام امراض نداشته باشه که طرف مقابل دوچار بسازه و این مشکل سر دوچار شد. و همچنان در بخش دیزاین لباس که ما تیار میکنیم چون دکانا بسته است تماما از تار گرفته تا تکمه و کلفت و تکه و همه گپا دکانا بسته است. باز هم کارگرهای ما که در بخش خیاطی دیسی کار میکردن و در بخش خیاطی های لباس دیزاین کار میکردن همه در حالت رکوت هستن، در حالت بیکاری هستن و کل خانه نشین شدن.
بله، کارگر شما از کدام طبقه هستن خانم هاشمی که با شما کار میکردن که اینا آل اونا بیکار شدن؟ آیا اونا توان از زیر دارن که مو مخارج خانواده یا مصرف خانواده خود بپردازن در حالی که کار بر اونا وجود نداره یا مو محدودیت های ایجاد شده در بخش کار؟
کارگرای ما اکثریت کارگرای ما چون کار بخش کار ما کار آشکسته بازم خانم هستن و در بخش پروسس لباس یا دیزاین لباس که از کلن خانم ها کار میکنن تنها در بخش مواد شوینده ما کار میکنن یک دو یا دو نفر خانم ها بود دیگه مکمل مردا کار میکنن منتها تعداد زیادی از کسایی که امروی ما کار میکنن خانم هستن و این هم خانم هایی هستن که خودشان دست جیب هستن یعنی خانم هایی هستن که اکثریت اینا شوارخت از در جنگ از دست دادن بیوه هستن یا ویایی که دخترای جوان بودن که معصبین بودن که تا نیم روز نمیدن کار میکردن کل از اینا در خانه ماندن که بدبختانه بار بار از ما از طریق ارگان های مختلف لیست گرفته شد چی اتاقای تجارت باشه و چی اتاقای صنایع باشه و چی او طرف کلانترا باشه و نایه باشه از طرف ما لیست گرفتن که ما بر کسایی که امرای شما کار میکردن و فعلا خانه نشین شدن ما میخواییم که یک مقدار کمکار باشم داشته باشیم بعد بخشنه که یه از طرف کلانترا بگویم یا از هر ارگان که از عرف مجر و برای یک نفر از کارگرای ما برابر یک دانه نخود هم داده نشده که فعلا ما یک چیز بسیار ناچیز داشتم که کمک دیرام کردم اموجا ما مراجعه کردیم و خواستم که کمک بسیار کمک ناچیز رو ما از طرف شرکت در اطلاع داشته باشیم.
بله خانم هاشمی، شما از کمک مالی با اونا گفتین اما خود شما هم از این ناحیه متضرر میشین وقتی شما با یک سرمایه شاید خیلی محدود آغاز به کار کردین و تو اینجای کار رسیدین، حالا اگر کار شما متوقف میشه چقدر زیان خواهد کرد؟ آیا تهدید وجود داره که شرکت شما حتی از فعالیت باز بونه بعد از اینکه قرنطین پایان پیدا میکنه؟
دقیقاً ما در بخش لباس واقعاً ما بسیار زیاد با این فکر ما هستیم به خاطر از این که دیگه یک کار ما سرمایه خود سرمایه گذاری نکردیم و همون چیز ناچیزی که بوده اونا کلش استاد است با حالت رکود هستن فعلا ما اینا بیخی استاب است و ما سرشش کار نکردیم که از اون ما بتنیم آیده به دست بیاریم. ما واقعا بیمجی دارم که در بخش دیزاین لباس و در بخش این کارهای ما حتی پروسس هاش مقاعد بلند است، نرخانه ها موجود نیست و هر کس به دل خود نفروشه و ما نمیتونیم که معاشات کارگرها را از این نایه پوره بسازیم. واقعا ما احساس تشویش داریم.
در رابطه با حمایت نهادهایی که حمایت از سرمایه گذاری میکنن امروز از اونا با تماس بودین؟ اونا چرا کارهایی را شما به شما پیشنهاد کردن تا بتانین از این مشکلی که شما با رو برو هستین از او بیرون بیاین و در آینده هم بتانین کارتان را دوام بتین؟ آیا اونا تعهد به حمایت کردن از شما تا حال؟
بستان پیشتر گفتم که حداقل ما همی کارگرای ما را نامایشون را برای از اینا دادیم که شما برای کارگر ما خانه نشین شده شما همی یک بوجه ها و یک قطی روغن هم که برای زی بتین بر ما بسیار بسیار کار کلا نکردین.
درست.
بر کارگر ما که دهالت خدا شاید است که من اینم پیشتر رفتم نان قاق ما ترک را خوردیم و شکر کم نان قاق ما قبلا ذخیره داشتیم اینا به این کسا کمک شد نمیدرد چی رسه به این که بر یک شرکتی که همیشه او کار میکنه و بر مردم شب و روز نمیگه دولت تلاش است که روز تا روز کار ما بهبود بیفه و ما بتونیم خودکفا شویم خود ما و بعد از خود ما و منطقه ما و بعد از منطقه ما و ولایت ما و حتی ما به سطح مملکت باید کار کنیم. بدبختانه حداقل ما خواستیم که بر ما شما یک کار تو بتین که ما بتانیم که آرش پروسس میکنیم ما در داخل شهر ببریم که از اتاق اتاقای صنایع تجارت ما خواستیم، البته بخش خانما اونم کارتی اینا بر ما نساختن ندادن که ما بتانیم که اینمی موادی که ما روزانه سش کار میکنیم بیرون از شهر ببریم و در هر کمربند هم که برابر میشه که شما کارت ندارین دوباره شما پسی در طرف خانه ببرین. واقعا نه طرف شک ما میبینیم بر ما مشکلات یک مشکلات است در این مملکت، در این شهر و در این ارگان هایی که کار میکنن. فقط ما جگرم به این خون است که دو بوجی هارده برای یک کس میتن یا یک بوتل روغن میتن عکس میگیرن و عکس میمانن و تا عکس گرفتن و عکس ماندن کوشش کنن تا وقت اونما عکس بر عکس گرفتن وقت ضایع میکنن امیده برن سر یک موضوع کاری دیگه کار کنن.
درست. بله شنونده عزیز، که تازه با ما پیوستن، موضوع امروز برنامه در رابطه با وضعیت زنان کارگر است که به دلیل مشکلات و یا محدودیت های قرنطین در خانه هایشون باقی ماندن و اجازه کار ندارن و یا هم به محل کارشان نمیرن. شما میتونین با تماس با برنامه سوالاتون را از مهمان برنامه که خانم سیما هاشمی از ولایت بلخ هستن شریک بسازین. شماره تماس با برنامه را یک بار باز میگم، خبرونه سره داری کشمیری دی 0-9-40-15-30-40 ده 0-2-20-15-15 ده خبرونه شمیری تاسو کولی شی اړی کونی سی یو اوریدون که لرو او رو چوک دی. بله سلام علیکم.
بله شنونده داریم صدای مره میشنویم کی هستن؟
بله سلام علیکم. بله صدای مره میشنوین؟
سلامون اتا تا درانه ملمانه تا به اونسو میزد من اولا سلام میکنم فضل هادی ورده.
علیکم سلام فضل هادی ورور میروانی اوکی.
من درانه ملمانه اول خوب ده اویو چوتا کسون چه داره دی و پیسی دی نو داره دی روژه میاشتا دی پذیلتو میاشتا پا دوگو میاشت که دوگو بر وزن اصلا چه دی دی چوشو توان نلی دی خیر دی که پا دسترخون بانده ایش خوری خواری پا دروژه که دی میخال دره دو خوارا پا کلام سیاست دی همکاری وکا از درانه ملمانه نمیتختن از سوال داره دی که تو گلر رو پلاتیسیمو که دیگو خورگانه یا دلاز کارکا میسال خیاتی که یا بلدسه یا واقع کارکا گلدوزی تیزتلا که نو دی غو دی پار از دیر دسته کسان دی که هر رو تا میسال دی کار ورطا محیاتی خب یا بعد بخدانه دی زن مشکلات دی واجه نگه نتوانی ایش اغا کار مختبوزی نو دی دی پل رو کسی سیمو که بعد دو خلکو تا تاسی واقعی ورکو چی دی دی دو خیاته اینو دی زن و مسائلو نا استفاده بکو چی دی دقا بی وزوی دی مو دی تاس دی ملسن لاری.
بله دیر زیاد من نجوندی و سی. بله یو بلا وریدون که یو رو چی چوک دی. بله سلام علیکم. بله صدای من میشنوین؟
میشه سوالت هم پخش است برای میشه شما یک بار مطالعه دادم برای خسید شنیدیم.
بله شنونده داریم، شنونده را میشنویم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم آقای سلام. سلام من خود با شما با مهمان با سلام علیکم
سلام
خیلی
نظرم
عبدالستار آخونزاده هستم از روبیت والی بابا ما آقا بله
خوش آمدین بابا نمخوی آخونزاده بفرمایین.
من یک نظر دارم از سوالم از مهمان با سلام شما
بفرمایین.
نظر می است که ما مشکل با افغانستان داریم، یک مشکل شعال کرونا حد مشکل ما دیگه مشکلات داره ولی این دولت که از یعنی صد مشکل دیگه طرف همین دولت نجس بر ما بمیان آماده اعمال ما به این منطقه خود که مشکلات هم هست باز هم از طرف شب روز به بال ما عوام نباره و بمبار صورت میگیره کمک و به حساب مریضی وقایه و به حساب بستر و طبابت اینا خب بخل وجود نداره. یه همه که مشکلات امنی دولت بر ما بمیان آورده که پدر کرونا گفته میشه از کرونا کلم بتر.
سوالشون
آقای سلام.
بله بله سوالتون رو مطرح کنیم. بله
از میوان مطلعم شما سوال می هست که به دکتر خدا سوال میکنه ما امید به خدا زیشته باشه دولت رو مطلعم کنیم همی پاردالای که اینا دارن اینا چک چند نفر زن هم را اینا کار میکنه ولی اینا نمیشه که اینا همه کاروبار موشمند در آقل تا بکرمت با قرنطین کرونا خدا ما شما هست شده ببینیم تا به چی وقت با خدا معلومه اینا یک کاروبار موشمند در چیز کنن که بزیر هم که بیزنس هم سرایت نکنه ولی اینا همه روزمانه کار خدا پیش ببرن که اینا در نمانه اگر اینا ای کار خدا پیش هم بکنه همه سرمایه خدا مجلس میتره دیگه به مشکلات زیاد هم رو برو بشه همه کار موشمند اینا نمیتونه شروع بکنه اگر اینا میکنه آت کمت شده کمت بخرم کمت بفلوش اندگار خوشحاله دمت آماده بده راز مدد اینا چی بخن اینا همی کار میتونه که بکنه یک کاروبار وشمند برای خود آغاز کنن که کار خود به نیش شرعت پیش بوده اینه بله اگه جا به تخیر میره
بله خود زده بسیار زیاد تشکر است شما تشکر بله شنوندی دگم بله قطع شد تماس شن خب خانم هاشمی اگر به سوال آقای وردک بیم که اونا پرسان کردن رابطه به می که اگر در رابطه با ای که اگر آگاهی بتین به کسایی که کار میکنن خوب چون حالا شرایط محدودتر است در رابطه با این موضوع شما یا تنها در شهر مزار شریفی فعالیت را پیش میبرین از ولسوالی هم برای شما کارگرا هستن که از راه دور با شما کار میکنن تنها محصولات و صنعت و صنایعشان را صنایع دستیشان را به شما میرسانن
دقیقاً ما کار ما در بیشترم گفتم که بخش مواد شویندام است که مواد شویندی ما را ما در بیرون از مزار شریف تا کابل بلخمری و بغلان هم روان میکنیم در بخش پروسس خیاطی ما از القیاس خانمای ما داریم که از بلخمری سن و از تاشقرغان هستن خانم ها که ما بخش خیاطی را کار میکنن و همچنان
در منازلشان کار میکنن درست و
بله اونا یک گروه خانم های سمت کار میکنن در بله گروپ خانم هستم که در یک خانه کلکشن جمع میشن و این کارا رو پیش میبودن و همچنان در بخش پروسس آش ما و در هاش ما هم زمان که هاش ما تولید میشد نه تنها در شهر مزارشل بلکه در پلخمدی و کابل هم آش ما روان میشد که ما خانم ها که در بخش در این بخش هم روی ما کار میکردن ما یک فعلا دو یا سه خانم را ما که او را ماسک میپوشن و دستکش میپوشن و خیلی ما اونا را از نگاه زودخونی میکنیم لباس های شما میاین در بخش آش در کارخانه آش کار میکنن یعنی کار ما خیلی کم شده و کار ما خیلی پایین آمده و در قسمت سوال دوم برادر ما که پیشتر با عنوان گفتم که شما اگر میخواین بسازین و دوباره در قیمت بالاتر عرضه کنین به بازار ما بعض از موادی که مثلا بعض مثلا پلاستیک کار داریم یا موادای شرش کار داریم یا دقوتی های هرچیده که ما کار داریم اونو دوکنا هم بس و اینمی موادا فعلا به صورت ما قرار نداره و چندین بارا ما با ارگان های دولتی هم مراجعه کردیم زنگ زدیم که شما ما پلاستیک ضرورت داریم در کارتن ضرورت داریم در شرش ضرورت داریم بر ما ایده هیچ وقت به دست ما قرار نمیتن قسمت برادر ما گفتن که اینا از کرونا بتر خود از اینا بالاتر یک مرض هستن که اینا فعلا سر عدف های شخصی خود مصروف هستن نه به خاطر ملت و نه به خاطر مردم نه به خاطر قریب و بیچاره و بازم من پیشترم که آمدم با یک خانم که رفته بودم خانهش دیدم کردم سر از اون برای تو گفتم که ما را شما دوباره تکم هر شکل باشد تکم معیام میکنم و شما کار ما را دوباره شروع کنیم که رفتم بیتر وضعیت زندگی از اینا را به شکل ما دیدم که عطا دین رو شاو که بر ما زنگ زدن امی خانم که خدا شاید است که ما دیگه چیزی برخوردن نداریم اما که رفتم اینمی لحظه که تام خوردم خانه از رفتم و پس بر از اونا گفتم من یک مقدار تکن میگیرم که شما کارتون شروع کنین البته هر کدامت به خانه خود جدا جدا یک توی نشینین هر کدامتون به خانه خود کارتون شروع کنین که شما از بیکاری خدای نخواسته مریض میشین گوشلا میمانین یا خب ما هم یک آدم های بسیار دفع مردم سرمایه بسیار بلندی نداریم با می سرمایه کوچک خود اینمخه خدمت و اینمخه کار ما به اینی هموطن خود یا به این خواهر خود انجام میکنیم و از اون هیچ وقت دریغ هم نمی کنیم و از اون هیچ وقت شکوشی هم نمی کنیم و زیر نظر ما این کارگرهای ما که به صفت خواهر و مادر ما هستن همکار ما هستن اینا هستن که شرکت ما پرورجاست
ما امرشون هستیم.
بله خانم هاشمی، قسمی که آقای خونزاده فرمودن، خب شما میتونین کارگرایتان کارگرایتان البته میتونن در خانه کار کنن، شما با اونها تماس باشین، اما اگر شهر بسته باشه و این محصولات شما به بازار ارزان نشه و شما دوباره عاید نکنین، فکر نمیکنین که کار خیلی دوامدار نخواهد بود اگر قرنطینه به میگونی که حال دوام داره و چند هفته دیگه هم دوام پیدا کنه؟
ما فقط فعلا قبلا تقریبا ما یک تعداد زیاد کسایی که بودن که خیلی از منطقه شرکت دور بودن، ما در اون طرف ها امین مواد خود انتقال می دادیم، بس بختانه که فعلا بر ما کرد به دسترس ما قرار ندادن که ما بتانیم در هر گوشه و نوعی مواد های خود برسانیم، یعنی اونمو ما نصف شده فعلا. ما به بسیار دکانای کم فعلا روان می کنیم و عزاید اونمو کار خود ما استاپ نکردیم.
درست. تعداد کارگرایتان اگر به ما بگوین چند فیصد کاهش یافته تعداد کارگرایتان کنو خانه نشین شدن؟
باز مذرد سوال کنم.
بله. گفتم تعداد کارگرایتان فعلا در گذشته چند تعدادشان چقدر بوده و حالا چقدر کاهش یافته تعدادشان که اونا کسایی که در خواهد در خانم کار نمی کنن با شما همکار نیستن و بیکار هستن؟
بله. خب تقریبا پیش ما 72 نفر کار میکردن و فعلا از 72 نفر شاید پیش ما یکان 25 الی 27 نفر کار کنن.
درست. خواست شما چی است به خاطر از اینکه شما بتونین حداقل، خب یک شنونده با معذرت میشنویم، یک شنونده داریم بعدا به شما برمیگردیم. بله شنونده عزیز سلام علیکم.
امین معذرت میبخشین که امی وطنم زلم شدیم است.
بله بفرمایید.
میگیره گپم زدنم ایتانم امی مردم افغانستان که دیگه بر نزن زایره، بعد از ختم زایر داوود کشتی، بعد از نجیب کشتی، بعد از خلقی شدی، بعد زمین شدی.
شنونده عزیز اگر به موضوع برنامه
بله. بله. وطن تا در دادی، خودت آتش دادی، دیگه بر نزن. حقت امی توپ است، امی تانگ است، امی مرمی است، امی گرسنگی است، امی ویروس است.
بله شنونده بودن که نظرشان را گفتن. بله خانم هاشمی در رابطه با بله در رابطه با حمایت اگر برگردیم، خاص شما چی از بخاطر ازی که اگر بتونیم از این وضعیت بیرون بریم با حمایت مالی برخی از نهادهای سرمایه گذاری، تا سرمایه کوچکی را که شما گفتین که روی سرمایه گذاری کردین بتونیم دائم به کارتان دوام بدین و قسم نشه که قرنطینه باعث ازی شوه که تجارت شما بسته شوه به دلیل عدم عواید و یا بسته شدن مجرای عواید؟
ما در قدم اول میخواییم که یک نرخ ثابت باشه بر کار ما. مثلا ما زمان که ما میخواییم که آرد خریداری کنم به یک نرخ ثابت باشه. مثلا ما از 13 تا 18 رفتیم، بر 18 بر کار ما خیلی خیلی خسارت هستم. ما میخواییم که حداقل در وسط ده. اگر ما 14 میخواییم امی بیاییم مثلا در 15 یا 15 هست، یک نرخ ثابت باید باشه. و دیگه اینه بتانم که اینمی جایی که مثلا مصدر خدمت بود بر مردم، بیشتر براتان گفتم ما نیاز به کارتان داریم، ما نیاز به پلاستیک داریم، حداقل امی دولت بدبخت ما بتانه که در هفته یک دکان اجازه بتان فاصله داشته باشن ما و ما بر ما یک اطلاع بتان که تماما شمارای ما پیشان ثبت هستن، یا ما چون یک اطلاع بگیریم که فلانه دکان باز است ما بتانیم از اونم جا بریم تیکی خود خریداری کنیم، یا از فلانه جا بریم صندوق خود خریداری کنیم، بر کارگر خود سوزن خود خریداری کنیم، یا ما بریم کارتن خود خریداری کنیم، آش خود خریداری، آرد خود خریداری کنیم. مثل از این
درست. در رابطه با ازی که در آینده ها چقدر امیدوار به ای هستین که کار شما دوباره رونق پیدا کنه و به حالت که قبلا بود برگرده، آیا امیدواری وجود داره با توجه به بازار فروش؟
ما از تا جایی که ما میبینیم که مردم ما واقعا خیلی متضرر شدن، خیلی متضرر شدن از بیکاری ها و بدبختی هایی که هم از کرونا آمد و هم از جنگ و جدال بینی دوست کسی که در رست قرار دارن، خیلی مردم ما متضرر شدن و ما خطر میکنم که شاید بسیار زیاد کار ما مثل سابق نباشه، آیسته 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 استاپ استاپ پایین خواهده، برای که فعلا مردم پول بر نان خوردن ندارن، شاید اینا آماده نباشن تا 3 ماه یا 4 ماه یا 5 ماه بعد اینا بتانن.
یعنی شما میخواین بگوین که در کنار قرنطینه وضعیت سیاسی هم بالای کار شما تاثیر گذاشته؟
دقیقاً ما پیشترم برسانه عرض کردم که نه تنها در یک بخش کار ما، بلکه ما سابق مفروختیم مواد شوینده ما را مثلا کیلوی 20 افغانی، ما دین روز کیلویش را به 17 افغانی سودا کردیم. خودش شرکت متضرر می شود.
بله، در رابطه در آخر اگر پیامی با داشته باشین در رابطه با این که کارگرا و در رابطه با ایمنی کارگرایتون.
ما پیام ما برای کل مردم ما است که ما هم برای مردم خود هستیم و ما صادقانه با مردم خود کار میکنیم، مردم خود دوست داریم و ما به خاطر ارتقای کیفیت همیشه کار کردیم، هنوز میرسیم و هنوز شعار ما است که ما میخواییم که سرمایه وطن خود بیرون از افغانستان نکشیم و ما بتونیم که واردات کم و انشاءالله صادرات خود بیشتر.
بله خانم هاشمی، از اشتراک شما در برنامه خیلی تشکر.
قربانتان، سلامت
زنده باشین. شنونده عزیز رادیو آزادی بود، برنامه هفته شکست سکوت و هفته و برنامه دیگه.